السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مارچ 18 نیټه ده ز فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې د بنو کې د جرګي او د دې سره سره د اسلام آباد په پارلیمنت لاجس کې د جمعیت العلماء اسلام د قومي اسمبلی د دوه غړو د گرفتاری خوشی کولو احتجاج په اړه معلومات ترکو را سره اوسئ خو لومړی زو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی مجید بابر دی.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سر ټکی د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل پلویانو غږ کړی چې د پارلماني غړو او د کارکونکو د خوشګیدو نه پسته احتجاجي لړۍ ختم کړي. نن په بنو میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې د درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه شروع شوه. ملګرو ملتونو ویلي چې تیره میاشت په اوکراین د روسي یرغل نه وروسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینه په کډه مجبور شوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل ټویټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپل پلویانو غږ کړی چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ دې ختم کړي. نن د مارچ په 18 مولانا فضل الرحمن وویل چې پارلماني غړي او پلویان یې پولیس خوشی کړي دي، نو ځکه پلویانو ته د احتجاج ختمولو امر کوي.
میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عوام کو اور اپنے تمام کار
دیوائی جو لست خپل کار کو ان کو تو مبارکی وایم چې الله تعالی تاسو ته بریا درکړه. د سحر کې دونا مخ کې پارلیمانی غړی او کار کو ان کی خوشی شول. ما تاسو ته ویلو چې د دې کسانو د نه خوشی کېدو په صورت کې به تاسو ته په سړکونو دراوتو غ کوم، خو ست دې کسانو د خوشی کېدو نه پښ د دې ضرورت پاتې نشو
دوباره سړکونو پر آنے.
دا په داسې حال کې دا چې تیره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمنت لاجس څخه په قومي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فی دوه غړیو او یو شمېر اداکارانو د لیمولو لپس مولانا فضل الرحمن د احتجاج غږ کړی و. تیره شپه ناوخته د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په انصار الاسلام ډلې په 2019 کال کې بندیز لګول شوی، نو ځکه یې دا اقدام وکړو. دا په داسې حال کې دا چې مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد د پارلمان په سیکریټریټ کې د عدم اعتماد یا بې باورۍ تحریک جمع کړی. نن د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه پیل شوه. په درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطنپال سیاسي او مذهبي ګوندونو په پوهانو قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو، بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل د جرګې ګډونوالو ته یې خاص کړی چې د قومي ستونزو د هواري لپاره خپله پوهه او عقل شریک کړي او د پرېکړو د عملي کېدو لارې وسنجوي. د پاکستان د پوسټ ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلی پوسټ د سیاست سره هیڅ قسمه تعلق نه لري او داسې بحثونه باید ونه شي. د مارچ په 18 په خپل دفتر کې د خبری غونډې پر مهال میجر جنرال بابر زیاته کړه دوی وړاندې هم د تورونو ثبوتونه غوښتي وو، مګر هیڅ ثبوت چا وړاندې نه کړو. موجوده وخت کې پاکستان کې سیاسي اړې ګړې زیات شوی، اپوزیشن عدم اعتماد راوړو، د پاره خپل هلې ځلې توندې کړي، ولې حکومت د عدم اعتماد ناکامه کولو لپاره هڅې کوي. د خیبر پښتونخوا پولیس داوه کوي چې د پیښور ښار د تیرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران یې وژلي دي. د پیښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په ځانمرګي برید او ډزو کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل شول. د برید ذمهواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه. د پیښور پولیسو خبریالانو ته ویلي چې تېره ورځ یې پیښور سره نږدې په جمرود کې عملیات ترسره کړي دي او د برید د امیرینو درې همکاران یې وژلي دي. د خپلواک سرچینو نه پس د خپلواک سرچینو نه د پولیس د داو سپیناوی نه دی شوی. او روسي خبردا چې ملګرو ملتونو ویلي چې 13 میاشت په اوکراین د روسي يرغل نه ورسته 2.3 میلیونه کسان له اوکراینا په کډه کولو مجبور شوي دي. د شمیرو تر مخه په 13 ساعتونو کې له 1.6 میلیون څخه ډیر خلکو خپل هیواد پریښی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې مشر پرون د مارچ په 18 په یو بیان کې وویل چې په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې د بیړنیو مرستو لپاره 1500 میلیونه ډالر مالی پنګو ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې تر اوسه ورته 300 میلیونه ډالر مرستې ترلاسه شوی چې ولوی برخې د خلکو لخوا ورکل شوې ده. د پولین سرحدي ځواکونو پروند مارچ په لسمه په بیان کې وویل چې تیر ورځ خوښه یو لک ولس زره او شپږ سوه مهاجرین په پوله اوریدلې دي. د مشال خبرونو په
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب درې ورځې پښتون کامی جرګه پیل شوې ده. نن د بنو په میراخلو کې په دغه جرګې لپاره په تالار کې د شاوخوا 1000 کسانو د ناستې لپاره څوکۍ ایښودل شوې دي چې ورته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم ورغلي دي او دغه تبه ویناګانې کوي. په دې اړه وروستۍ تفصیل مو د بنو نه د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر نه پوښتله.
د پښتونخوا ملي او امي ګوند لاړه د غادر ورزنې جرګه د بنو په میراخلو کې چې کومه ترتیب شوه د اغانن لس بجې چې کوم دی هغه پیل شو. دغه جرګه چې کوم دی په دې کې په لوی شمیر کې چې کوم دی خلک غډون کوي، خلک اوس هم چې کوم دی په لارو دي زنیره روان شوي دي. محمود خان چې کوم دی پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر دی، هغه دغه جرګه ته خپل وینا پوره کړې ده. هغه نه پس د عوامي نشتل ګوند په نمائندګۍ چې کوم راغلی خادم حسین، هغه هم خپل وینا کړې ده. اوس د پښتونخوا ملي او امي ګوند بل مشر چې دی نواب خان جوګزی، هغه دریمه وینا چې کوم دی هغه شروع ده. محمود خان چکزی دغه جرګه ته او تفصیلا وینا وکړه، تر نیم سات نه زیاته وینا وکړه او خلکو ته هغه په خیر اخلي هم وایلو. هغه یو تجویز وړاندې کو، تر ټولو نه مهم دغه په جرګه کې د غږ وکړو چې ټول چې څومره هم ګوندونه راغلي دي، د مختلفو ګوندونو مشران راغلي دي، علما کرام راغلي دي، کامی مشران راغلي دي، د قبایلو ملکانان راغلي دي، ټول به راغونډ شي. هغه وایي چې دا تجویز دی چې دینی په دې درې ورځو کې د مونږ ته یو تجویز راکړي چې دغه جرګه د سنا چې یو جلسه ده او بس د 13 شوه دغه جرګه دې دوامدار وساتي، یو کامی جرګه دی جوړه کی. هغه شان جرګه څنګه چې د افغانستان لویه جرګه ده، او بیا دغه جرګه دی د پښتنو چې څومره هم مسائل دي وخت په وخت کار کې یو ځل دوه ځله دغه جرګه راغونډیږي، د ټول مشران دی راغونډیږي، خپل تجاویز دی راوړي او بیا چې کم دی هغه حل لارې دی ګوري. نو دا تجاویز یې وړاندې کړي دي چې په هغه باندې د وینا نه پس چې کومه وینا وشوي دي هغه باندې مشرانو اتفاق کړی دی، خو لا ډیر مشران پاتې دي.
او عمر وزیر دغه ته د کوم نورو سیاسي ګوندونو مشران ورغلي دي دغه ځای ته؟
بالکل، دا عوامي نشنل ګوند مشران هم راغلي دي، د پښتونخوا او د غرنګ د بنو د یو ځی بل ځی کوم مشران دي. خادم حسین دا غوي په نمائندګۍ باندې تر اوسه پورې وینا کړې ده. هغه په خپل وینا کې هم یو سوال کې خو دی چې هغه په جرګه باندې غږ وکړو په ټولو مشرانو باندې چې سوال چې کم دی د درې ورځې دی په دې کې بحث وشي چې پښتونخوا ته د پښتنو په مختلفو سیمو د کومه انتها پتنګي یا د جنگ یا د ترهګري راوړل شوه، دا ولې راغله، څنګه راغله، او د دې نقصان د چا وشو. د دې سوال ځواب چې نوی ملو شوی هغه بار بار پاغه باندې تکرار وکړو چې تر څو په دې باندې بحث نوی شوی، د دې لپاره اهداف نوی ټاکلې شوی، نو په دې باندې باید بار بار چې کم دی بحثونه وشي. د سره سره به پر خندازه دا هم وایم چې په دې کې مېرمنې هم په زیات شمیر کې ګډون لري، د مختلفو ګوندونو مېرمنې، د عوامي نشتل ګوند په نمائندګۍ چې کومې راغلي دي، مېرمنې راغلي دي، د واک تنظیم چې کم دی په دې کې شته. پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کومې مېرمنې دي، ورکرانې دي، مشرانې دي، هغه هم راغلي دي. نور دلته ځای مختلف کم تنظیمونه دي، هغه هم ځای په ځای داسې مېرمنې لیدل کیږي او یا دغه جرګه ته اوس هم را روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید، نن د بنو په میراخیل کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې پښتون کامی جرګه پیل شوې ده. په دغه درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطنپاله سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو، قبایلي مشرانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په جرګه کې به د سیمې په امنیت، بیکوري او په وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر جرګې ترسره شوې دي. نو آیا دا جرګه به پښتنو ته د ورپی خستونزو پراخکاره کولو او هوارولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نور.
نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې په نوم د پختنو سیاستمدارانو پوهانو مدني فعالانو او خزو داستازو جرګه ترسره کیږي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې د دې جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پختنو سیمو د نامنیو بېکورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کیږي. پختنه دادا چې د جرګه باندې د غستونزو د هواري په لارو چارو موندلو کې څه کردار ولوبي. په دغه اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو په رفیع الله کاکړ وایي چې د دغه ستونزو هواري یو منظم او اوږد سیاسي مبارزې ته اړتیا لري او جرګې د دغه عمل یو برخه ده. نوموړي زیاتوي
کده دې جرګې سره داسې شی راووځي چې دا د پښتون وطن چې کومې دا ګوندونه دي کاغه کومپرست دي کاغه مذهبي دي چې هغه پر هغه مشترکه یو ایجنډا باندې متفق شي. نو دا هم زه یو غټه خبره بولم د سیاسي عمل د پاره هغه باندې بیا دی عمل کوي نه کوي خو به د بات کې خبري دا اټ سلف هم زدا غړم چې دا به یو ښه قدم وي. نور د دې سره زیات ویني توقع زه خود جرګې سره نه ساتم او هغه د جرګو کار خو نه دی خو بیا سیاسي عمل دی ګوندونه دی کارکونانو تنظیم دی د خلکو نیوکی او سوالونه یو سیاسي عمل دی دا په سیاسي عمل مسلې حل کیږي.
د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې لدی وړاندې هم قامی جرګې تر سره شوې دي خو اکثر بیا وروستو د دغه جرګو اعلامیه نه دی عملی شوه. په دې ترڅ کې پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا د نور لسوا نبی په لسیزه کې د قامی جرګو لړۍ پیل کړې و او له هغه وروستو د عوامي نېشنل ګوند مزدور کسان پارټي او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا هم جرګې تر سره شوې دي. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې باید د جرګې ګډونوال د قامی ستونزو د هواري لپاره د یو شریک لایحه عمل په راجوړولو کې پرمختګ وکړي.
تاسو موږ نشو ویلی چې مخکې جرګې شوې دي ناکامه شوې کنه بلکې د پروسس یو برخه وا مخکې جرګې هم او دا هم بلکې ډیره ګټه لري. وو رو کام چې کوم دی کنه هغه یو ځای کوي د کم مشران یو ځای کوي چې خپل فکر شریک کړي. نو دا د هغه پروسس ته روان یو عمل یو کړی دا او ګټه یې خامخا دي نه نتیجه خو به هم دغه راوځي چې پښتانه کله سره کېني خپل ستونزې په ګوته کې لن محاله او گد محاله چې کوم د دوی مران وی یا دکتل دی وی هغه په ګوته کې او بیا دا همدغه جرګو د لارې یو شریک پلیټ فارم هم امکان لري چې را جوړ کړل شي.
د جرګي منتظمین وایي چې په دغه غونډه کې پښتنو خزو ته هم د ګډون بلنه ورکړې دا او د ځکه چې په سیمه کې د روانې بیقراری تر ټولو زیات تاوان خزو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې دا چې په روایتي توګه خزه په جرګو کې برخه نه اخلي. په پیښور کې د قانوني چارو پوها او د های کورټ وکیلا نازش مظفر وایي چې دا جرګي به هله نتیجې راوړي چې خزه د ټولنې او ریاست په کچه د سیاسي او مشاورتي عمل برخه وګرځي او د هغوی आवाज واورېدل شي.
زمونږ خو پاپولیشن مور 52% فیمیل دی او 48 میل دی. څو ځانانه کومې بالکل د لوی جرګې کې اډې کې راځي خدا کم لیول باندې راځي او دې څه ډیماند دي ګوره د ټریډیشن ډېر اهمیت دی سر لکه فیصلي د غبا او چې کم به اوم سړي بکې دا خو یو منلې شوی خبر دی. مي بي ډیو ټو سم ریزنز زمونږ د خزو هغه کالیبر نه دی ډیولپ شي بینګ ا پټان سر اونلی سپیکینګ دیس از افیکټ چاهي دی باندې ما څه څوک دې سګري کوي یا اګري کوي خو آی ام جست سینګ دیس بیکاز اف د ریزن لکه هغه هغه کم باونډریز کې هغه ټراپ پاتې شوی دی نو هغه تا اکسپوزر نه دی ملو او چې کوم مونږ بهر لاړو نو وی ار نات ان ټچ وذ دوز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د مارچ په 9 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جرګې ګډونوالو ته خواست کړي چې د قامي ستونزو د هواري لپاره خپل پوها او عقل شریک کړي او د پریکړو د عملي کېدو لارې چارې وسنجوي. نوموړي زیاته کړې وه چې د بنو د پښتون قامي جرګې ایجنډا او واګ با د هغه د ګوند نه بلکې د جرګې د ګډونوالو وي.
تاسو مشال رادیو ته غوښوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید په د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن نن په خپل ټوئیټر باندې په یو غږیز پیغام کې خپل پلویانو ته غږ کړی چې احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ د ختم کړي دا په داس حال کې د چتیر شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمنت لاجز څخه په کمی سملې کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند د دوه غړو او یو شمېر رضاکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمن په ټول ملک کې د احتجاج غږ کړی وو. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید د ټلیفون په لیکه دی. ګوهر مسید، تاسو ستریمي شوایم او اوس تغل تاسو صورتحال دی په اسلام آباد کې؟
فرخنده ډیر مننه. د کې شک نشته څنګه تاسو خبره وکړه، تیر شپه چې کله پارلیمنت لاجستا د انصار الاسلام چې کوم د جمعیت العلماء اسلام یو تنظیم دی هغه کسان راغلي او هغه خلاف اسلام آباد پولیس کاروایی وکړه او نن نس کسان نیولی او هغه نن نس کسان نن خلاص کړل، راخوشي کړل. او ورسره دوه د قومي اسمبلی غړي هم مولانا جمال الدین او مولانا صلاح الدین هم نیولی شوي، خو هغه تیر شپه را خلاص کړي. نن سحر مولانا فضل الرحمن پروم د شپې نه وخت دغه اعلان ورته کړو چې که سبا تر 9 بجې پورې د دوی کسان را خلاص نشي نو ټول پاکستان به بند کوو. په دې بنیاد باندې نن سحر چې کوم کسان نیولی شوي وو هغه حکومت راخوشي کړل او د مولانا فضل الرحمن وقور ترالل الته دوی په خپل ورته استقبال هم وکړو. په بل اړخ نن سحر د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم په دې اړه باندې پریس کانفرنس وکړلو او په هغه پریس کانفرنس کې دا خبره وکړله چې کوم دلته خلک راځي دلته مونږ ته چا هم بدمشي نه منو چې څوک په زور په کلکې خبرې سره راځي او وی سره به مونږ په سخت لاسونو سره کار پورته کوو. او ورسره دا هم خبره وکړه چې وفاقي حکومت چې دې هغه دا فیصله کړی دا چې پارلیمنت لاج چې کوم د قومي اسمبلی غړي پکې اوسي کی اغازه به د رینجر او رینجر په حواله باندې ورکوي، ځکه چې د امن او د امنیتو حواله سره حالات ټیک ندي په دې بنیاد باندې.
او ګوهر مسید، پولیس سوای چې دوی دغه کسان په سو جوان دي نیولی وو.
پولیس په دې اړه باندې دا خبره کړې ده چې دا چې کوم انصار الاسلام تنظیم دی دا په کال 2019 کې د مولانا فضل الرحمن یو غټ لاریون کړو، په هغه لاریون کې په دې تنظیم باندې حکومت دا فیصله کړې و، دا پابندي لګولې و، دا تنظیم لا قانون درځولې و. په هغه بنیاد باندې پولیس دا وایي چې دلته پریډ زون کې د پارلیمنت هاوس مخ کې د پارلیمنت لاجز کې دننه د دسې کسانو چې هغه مطلب ځان ته خپل یو فورس وای یو قوت وای مونږه دلته بل چاته دسې قوت اجازه نشو ورکولای، په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه چې دا لا قانونا تنظیم کسان دلته راغلی او د دغه اجازه دلته نو په دې بنیاد باندې دوی کاروایی وکړه او دا کسان یې ونیول.
او د دغه ورسته کنا چې کلام مولانا فضل الرحمن بیا د احتجاج غږ وک د موټر وې په زینو زینو کې او په اسلام آباد کې زینې سړکونه بند کړل شي ونه اوس دغه صورتحال دی، آیا دغه د خلکو د ولست تګ را تګ لپاره خلاص کړل شوی دی؟ لارې آزاد دي اوس؟
بالکل اوس لارې آزاد دي، خو پرون چې کله ماسخوتن دا اعلان مولانا فضل الرحمن کړو په هغه نه پس په سند کې په پختونخوا په ډېر ځایونو کې په پنجاب کې هم څو ځایونو کې سړکونه موټر وی او لارې بندې شوې وې. اوس چې کله مولانا د کسان را خلاص ول او پرون د شپې نه وخت کله مولانا فضل الرحمن اعلان کړو چې فلال مونږ د احتجاج ختم کوو، سبا سحر به په دې بندې ګورو که کسان را خلاص نشي، نو هغه نه پس لارې خلاصې شوې دي، روډونه خلاص شوې دي، سړکونه خلاص شوې دي، حالات د معمول په مطابق باندې روان دي.
او یو بل پښتنه کوم ګوهر مسید، 13 شپه چې کله د واقعیا او شوه چې پولیس پارلیمنت لاجستا ورغلل، نو آیا دا صرف د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند دغه دوه قومي سملې چې کوم دوه غړي دا وی کورونو ته ورغلل کنه دا د نورو سیاسي ګوندونو غړو کورونو ته هم ورغلو؟
فرخنده هغه یو ډیر عجیب شانت حالاتو الته موږ خپل هم پکې موجود وم. زه دا چې کله پولیس راغلل په ډیر ګڼ شمیر تعداد سره چارواکي راغلي او الته ډیر غوغا او شور جوړ شو، باغی کې دوی د مولانا صلاح الدین چې کوم لاج دی کور دی هغه ته ورلل، او چونکه دومره زیات رش جوړ شو لو ټول پارلیمنت لاجز کسان بهر راووتل، ماشومان زنانا او ډیر خلق سره راوتلی پولیسو مو په دې کې بیا دا پته نه لګیدا چې د چا کور ته پولیس نه نوته د چا کور ته نه نه تل خو په ډیرو کورونو باندې دا خبره البته مونږه کتل یا مونږه ته چا خبرې کولې چې مختلف کورونو ته مختلف لجس ته دوی نه تل او البته د انصار الاسلام چې کوم پلویان دي هغه کسان غوښتل او تلاشي کوله د دوی د نیوکو د پاره نو دا خبره ز بوایم چې صرف یو کور ته نه دي تل مختلفو کورونو ته دوی نه تل کتلې غوښتنه کولې چې دا کسان چرته دي که په لاس ورشي نو ویني خو یو وړه خبره بدلته وکم چې الته کم حالات په هغه وخت مخامخ راغلي وو ډېر د یری او د خوف حالات ځکه چې یو قسم د جنگ ماحول جوړ شوی وو په هغه کې دوه درې قومي اسمبلی غړي ژوبل شوي هم او د زنو سره ډیره زیاته تشدد هم وشو بدتمیزی هم ورسره وشوه په هغه کې خاص کر جمال الدین او مولانا صلاح الدین سره هم پکې بدتمیزی شوی وه نور سوسو کسانو سره داسې شوي وو خو حالات هلته ډیر زیات د خوف او د یری وو
سمد ډیر مننه کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد چې تاسو ته دغلته د تازه حالات په اړه معلومات درکول زه به تاسو ته د هم وایم چې دا په داسې حال کې ده چې مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد د پارلمان په سیکریټریټ کې د عدم اعتماد یا د بے باورۍ تحریک هم جمع کړی دی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي
بلخو اوریدونکو پرون مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د خپل ګوند د اکثریت په زور د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار په توګه یو قرارداد اسمبلی څخه منزور کو بلخو مخالفو سیاسي ګوندونو غندنه وکړه او دوی دا وایي چې باید دغه قرارداد لومړی په اسمبلی کې بحث ته وړاندې کړل شوی وي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس نورو چې دغه قرارداد وړاندې کولو پر وخت اسمبلی په کاروایي پیل کړي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه اوازونه د حزبی اختلاف لخوا هغه وخت پورته شو کله چې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د هیواد د سیاسي صورتحال په تناظر کې د وزیر اعظم عمران خان سره د یووالي د اظهار لپاره یو قرارداد د اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړو په دغه قرارداد کې د حزبی اختلاف د ګوندونو لخوا د موجوده وفاقي حکومت د ناکامۍ بیانیه رد کړې شوې ده په دغه اړه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
پاکستان کوم مشکلات سره مخ و کرونا پورا دنیا معیشت تباہ کو عمران خان کوم اقدامات وکړو پاکستان د بحران نه بچ کو اندرونی سازشونو نه بچ کو اولیا د سټرګل کوي نو هغه د خیرای تحسین وړ دی او ان شاء الله د اسمبلی چې بھرپور پیغام د اعتماد اظهار کوي
د اسمبلی سپیکر د حزبی اختلاف غړو ته د دې قرارداد په اړه د وینا کولو د موقع ورکولو یا د رایو د شمیرلو نه بغیر په صوبایي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو د زیاتی شمیرې په بنیاد د دغه قرارداد د منزورولو اعلان وکړو خو بیا د حزبی اختلاف غړو له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د دې غندنه او مخالفت وکړو د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک هم په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د منزور کړې شوې د قرارداد باندې نیوکه وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
اوس د یو قرارداد ته پېښ کو او په سکندونو کې او سپیکر وای پاس شو شور په دغلو په شان په تیزای کې بیانو په څه چې زه پوه شو مغه داوه چې د وزیر اعظم خسرلې دې زمونږ په اعتماد دی چې ستا په اعتماد دین دور په غلابانی قرارداد ولې پېښ کړه یا دور په غلابانی دا قرارداد پاس کړه ولې دا دی هاوس ته پېښ کړه چې دا ټول هاوس په خبرو کې په دلیل باندې دا غینه پښ په پته لګی چې دې قرارداد پاک کې سره وټون رالو د دې په مخالفت کې سره وټون رالو او دې کوم مطمئن نه د وزیر اعظم لهجه ته وګورا د وزیر اعظم طریقې ته وګورا چې په کوم انداز باندې غت تذلیل آمیز رویه د زما خیال دار چې د کامیابی او د ناکامۍ اندازه خو د حکومت د بوکلاټ نه خپاسه نه کړي
د مسلم لیگ نن سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي اختیار ولی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وزیر اعظم په ضد عدم اعتماد په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده او د صوبایي اسمبلی په قرارداد دا صورتحال نشي قابو کېدلی
چې د وزیر اعظم د منډې ترنډې کمی شروع شوی دی په یو وخت په لاهور کې وی بلې په پینډا کې وی بلې په اسلام آباد کې سلورمه په کراچۍ کې وی عمران خان به کوم ډېر زیات هریان پاتې شي د ته تعداد ښکاره شي مخامخ د ده د نیمې نه زیاته پارټي د مخالف ولاړې منګ سره امرا بتی دی زمنګ سره امرا بتی دی خدا تاسو خو صرف ترین لیدلې دی تاسو علیم خان لیدلې دی تاسو نور خلک چې کوم د دې شاته دی هغه مولانا دی د لیلا ډېر نمونه تاسو وګوره په دې کې ډېر سرګن سیاستدانان چې هغه نوموړي خلک دي وفاقي وزیران دي اب تاسو وګورئ چې هغه مخې ته را روان
د خیبر نه د صوبایي اسمبلۍ غړی بلاول اپریدی چې په صوبایي اسمبلۍ کې د بلوچستان عوامي ګوند استازي هم دی مشال ریډیو ته وایي د دوی ګوند هم د وفاقي حکومت د معاملاتو نه مطمئن نه دی او په دغه اړه دوی یو غونډه هم ترسره کړې ده
مشاورت وکړ بیا ما روټي وکړه په اسلام آباد کور کې نو ما چې کوم د بلوچستان عوامي پارټي چې چیرمن صاحب د جام کمال سے بیا ایم این اے ګان سینیټران ایم پی ایز او منسٹران مې راوختل لباب نو موږ ناشته وشو موږ او بیا ورسا چې کوم د یار محمد رین چې کوم د پی ٹی آئی پریزیڈنٹ دی د بلوچستان عام راغې زما کور ته نو موږ هم دا خبرې په منځ کې وشوې چې ان شاء الله تعالی غ فیصلې به کوو چې کوم کې د اول د خیبر پختونخوا د صوبې بلوچستان د صوبې بیا د ملک بیا د ملک عوامو چکمو کې فائدہ وی بیا د موږ د حلقو عوامو چکمو کې فائدې موږ به فیصله ان شاء الله تعالی راوون وکړو شکر
الحمدلله
شکر الحمدلله دوه منې ګان راغلی جی پنځه منې ګان دی جی یو منې چې کوم د په فلایټ ډیلی شو خالد مکسی صاحب امر راوانو دوه فیملو نو دا پوزیشن دی جی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته د پوز ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلی پوز د سیاست سره هیڅ کار نشته د مارچ پر لسمه په خپل دفتر کې یو وار بیا بابر افتخار ویلی داسې خیالي خبرې چې ثبوت یې نیمه باید د بحث لاندې رانشي پوز دا بیان په داسې وخت کې ورکړی چې په پاکستان کې په سیاسي حالاتو کې یو ښکاره بدلون راغلی او د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک هم وړاندې کړی دی په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزیناو
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلی پوز د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته دا سه بحثونه باید ورنشي
منه لاست اپنی پریس کانفرنس می یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں
دی وای ما خو په تیر پریس کانفرنس کې واضح کړو چې د پوز د سیاست سره هیڅ قسم لین دین نشته دی دا داسې ده او داسې به وي هم زه ور به خواست کوم چې په دې خبره هیڅ قسم غیر ضروري بحثونه ونه کړی شي د مارچ په لسمه په خپل دفتر کې د پریس کانفرنس په دوران میجر جنرال بابر افتخار زیاته کړه دوی وړاندې هم د تورونو ثبوتونه غوښتلي مګر هیڅ یو چا دغه ثبوت وړاندې نه کړ تیر کال فروری کې هغه وخت چې ګنګوسوي پاکستان جمهوریت تحریک او د پوزګن خپل کې پټ پناه دی او بل سره رابطې دي میجر جنرال بابر افتخار په دغه ګنګوسیو د سما ټی وی چینل سره خبرو کې د فروری پاتمه ویلو پوز باید سیاست تر نه کاګل شي او هغه خلک چې داسې ګومان کوي باید د ثبوت نه بغیر هیڅ قسمه داسې خبرونه کې موجوده وخت کې په پاکستان کې سیاسي اړې غړې زیات شوه اپوزیشن عدم اعتماد راوړو د پر خپل حل ځلې توندې کړي ولې حکومت ته عدم اعتماد ناکام کولو لپاره په داسې حال کې هم د مارچ په لسمه په اسلام آباد کې وفاقي وزیر فواد چودري هم یو پریس کانفرنس کړی چې د پکې د نورو خبرو ترڅنګ د پوز په ځینو ذمہواریو هم خبرې کړي دی وایي زموږ چې آئین دی د هغې د لاندې به پوز د حکومت سره وي او که پوز د حکومت سره نه وي نو ظاهره ده دا به د آئین په ضد وي نو پوز ته به په آئین عمل کول وي او پوز به په آئین عمل کوي هم د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وویل بې شکه چې پوز د حکومت سره مرسته کوي خو هغه د آئین د لاندې نه چې د یو فرد واحد د بچ کولو لپاره بهرمن تنگی وویل دی د پوز د ترجمان دغه سپیناوي چې ګنې پوز په سیاست کې کار نه لري ستاینه کوي
دا د سټیټ اداره ده دا د یو حکومت اداره ده او نه د یو حکومت د پاره کار کولی شي بلکې هغه د ملک او د ملک د سالمیت د ملک د بقا د پاره کار کوي زه دا وایم چې را هم دغه شان په کار دي ادارې په خپل ډومین کې په خپل منډیټ کې د ملک ته پاره سوچو کې په ملک کې د یو مضبوط جمهوریت ته پاره سوچو کې
بلخوا صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای د پوز د حکومت را ودرېدل هم په هغه ځایونه کې کوم کې چې آئین پاکستان دوی ته اجازه ورکړي لازم ده خدا سے ہم نہ چگنی پوز با پہا غزائی کی کار ولری چیر تا چیورتا این اجازہ نہ دور کڑی
فوج دے پابند دے چی اغا دے دا ملک دفاعی پالیسی ہم امنی دے خارجہ پالیسی دے ہم امنی او دے داخلہ پالیسی دے ہم امنی چی دا حکومت بے جوڑی خو چر تا چی دے پارٹائی تا پا سیاسی توگا باندے دا کمزوریانی بی نو ال تک فوج دی سر ادری گی نو دا دا ام اغا آئین خلاف ورزی دا زکر چی پا دے ملک کے با انتخابات کئی الیکشن کمیشن بے کئی او ہر جماعت پہ پخپل گٹی او برابر ازی او چکل راشی نو بیا به فوج د اغه سر ادریږي نو فوج د پکار دے چدا به منی خو دا به نه کی چې پخپل بزان له حکومت جوړی
یاد دی اپوزیشن دلو په جولای او اگست 2013 کې داسې تورونه لګولیو چې ګنې ملټری اسټابلیشمنت د موجوده حکومت په جوړولو کې ورسره مرسته کړي ولې تیر کال داسې خبرې چې ګنې پوز بز د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پی ڈی ایم سره پټ پنا مرسته کوي په هر وخت د پوز لخوا ول شي دوی په سیاست کې هیڅ رقم مداخلت نه کوي او محض خیالي خبرې دی ونه شي او هر څوک چې کوي باید ثبوت وړاندې کړي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شپې دی لړ خبرونه د مجید بابر نو
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل ټوټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې په خپل پلویانو غږ کړی چې پارلیماني غړي او کارکوونکي خوشی شوي نو باید احتجاجونه او د لویو لارو د بندولو لړۍ دې ختم شي دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د اسلام آباد پولیسو د پارلیمنت لاجو څخه په قومي اسمبلۍ کې د جمعیت علما اسلام فیس بوک غړو او یو شمېر اداکارانو د نیولو نه پس مولانا فضل الرحمن د احتجاج غږ کړی و نن د بنو په میراخیلو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سور لاندې درې ورځې پښتون قومي جرګه شروع شوه په درې ورځې جرګه کې د ګډون لپاره پښتون وطن پال سیاسي او مذهبي ګوندونو پوهانو قبایلي مشرانو او خود ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده د جرګې په بلنلیک کې راغلي چې په جرګه کې به د پښتنو سیمو د نامنیو بې کورۍ او د ولس په خپلو وسیلو د واک په موضوع بحثونه کېږي د پاکستانی پوز ترجمان میجر جنرل بابر افتخار ویلی پوز د سیاست سره هیڅ قسم تعلق نه لري او باید په هیواد کې دا ډول بحثونه ختم شي د مارچ په لسمه د یوې خبري غونډې پر مهال د پښتنې په ځواب کې میجر جنرل بابر زیاته کړه دوی وړاندې هم په سیاست کې د راستوخنې د تورونو ثبوتونه غوښتي وو خو د ده په خبره چا هیڅ ثبوت وړاندې نه کړو د خیبر پښتونخوا پولیس دعوه کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د ذمهوارانو درې همکاران وژلي دي د پېښور د رسالدار کوسي د شیاګان د جماعت په ځانګړي برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل شول د برید ذمهواري داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګې منلې وه
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام د مشال آن لائن ته په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون لاله خلک کولی شي د حکومت او د خپل منتخبو استادو د کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي دا قانون تاسو څنګه کارولی شي په دې پروگرام کې تفصیل اوري د پروگرام جوړونکو زموږ همکار بشیر غواخته
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
مینا او سلامونه زه بشیر غواخم په مشال انلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپل سولې زو مخه ته ورسیږي کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل اپ او ویب پاڼه یې ولټوي او وایبر د دې لړۍ په دې ازره خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډیر ګټور قانون بحث لرو دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی اوردن کو کله کې د شیدرتا په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا خونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلې او شک پیدا شوی وي او پښتنو مزلت راغلي وي چې حکومت په ټیکادار سره د څورو په قرارداد کړی وي یا دا چې د قبلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارول دي یکی دیش په دې اړه باندې ځان په هول غواړي چې ساسو د ځای استاد چې په صوبایي سمبلی یا قومي سمبلی کې دی هغه د حکومت د ترقیتی کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو که د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړئ نو له اړونده سرکاري ادارو یې ترلاسه کولی شئ. د قانوني چارو پو طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسی قانون د همدغې لپاره دی.
د رایټ ټو انفارمیشن کم قانون چې دی نو دا خو د اول نه په آئین کې دغه موجود دی چې آرټیکل 19A چې کومه دی نو دا هر شهری ته دا حق ورکوي چې هغه ته کم انفارمیشن پکاري نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی په هغې کې هم سیکشن 3 چې کومه دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری ته به د انفارمیشن رسد چې دی نو دغه څوک منع کولی نه شي او که هغه څه انفارمیشن غواړي هغه به هغه ته ورکولی کیږي. او چې مخکې به ډیر داسې معلومات چې هغه به د خلکو سره د شهریانو سره د عوامو سره نه شیر کېدل.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوزه د دې خبرونه کوربه بشیر گواهیم. تاسو واوریدل چې د بیان ازادي د حق خوندي ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسی ولري. کله چې موږ له ځینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړی نو ځینو یې داسې وویل.
نما خو اسمان دو جنوبی وزیرستان تحصیل سره روا تر کنے کلی نه متعلق سای دا ټیم رائټ ټو انفارمیشن کیم ایکس تا چې کیم گورنمنٹ اف پاکستان کیم ایکس سای خالص دا اویرنس نشته وای چې دا دې دغه ایکس استعمال وو کو نه یا باقاعده افیس تا د په فانټا سې مشه معلومات سره وای چې میرا په ټیم په دلاک شه دغه باقاعده افیس چې می دوی درې می دې مشه دا غرس کوي دا هم نه کلا استعمال کړای دی او نه دغه څه فائدہ نشته سره دی.
ګل نواز خان مومن زمانون دی معلومات تر رسنی حوالے سره دلته کې اس قسمه د سیمنګ نه خو سو سپور ورکشاپ کړي نه دلته کې په ضلع ممن کې د دې حوالے سره منګه میډیا سویلې دي خدا غواړو کې د قانون وي چې هغه راشي دلته کې باغی باندې خلک پوهه کړلې شي سره د سی اخباراتو کې ټکټو کې باندې باندې خبر لري خو موږ سره د باز زکه تیریږي موږ سره د جسمی زګن له رومو ویزا دا بسې دا قانون به وي خو لکه د دلته کې شته نه یو شی اپلیمنت شي یا وی یا تویني وګوري تب علاقه سیزو پیژنې کنه یا د هغه متعلق سو ووري س لیکچر ووري س خبره ووري خو معلومات دلته کې خو نشي کېدل نه څوک نشي اکسس کولای ځان له خلک دغه سفارښونه په پاروښونه ګوري یو ځای بل ځای کې یا سبل س دغه مغي هغه سکار مار پیخ وی هغه کار وختي تور حل کې دی شي خو دا کم شي دا قانون دی دلته کې څوک پته نه دی کوي.
نمونوں کے اور اماندہ ہے مولا خان سے ہوتے دن کا ہے جنوبی وزیرستان تحصیل سرا کی طرف میں تعلق ہے دا رائٹ ٹو انفارمیشن دا نمبر بدلائی رہے کہ مطلب دے سرکاری محکمے نہ تا انفارمیشن مخصص ہے کوئی ویسا پر ہم وہ ادخشی استعمال نہ رائے کڑائے اور نہ پہ تیجا ہو نہ دے گورنمنٹ دے طرف نشتہ تا دا سے آگاہی پروگرام شوائے دے چھ خالی ادخشی نہ ویر شی گورنمنٹ لول بندے خالی صرف دا ایک تا رائٹ ٹو انفارمیشن الانکه خلک ته در شي تا ور نشته او نو ورنمنت دغه متعلق ته نو اقدامات وکړي.
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړه نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و میرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره ځینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانونکي رڼا په توګه یاد شوي.
مالا رڑا رڑا
اور دکھتا سیل مشال ریڈیو څخه د بیان ازادي پاړه مشال انلاین خبرونه اوري په دې خبرونه کې په 2018 کال کې جوړ شوی معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه بحث ته دوام ورکو. د دې قانون تر مخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتونکي ته بغیر لکم فیس اخیستو معلومات ورکړي، خو کدا سی ونه کړل نو خلک کولی شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي. د قانوني چارو په اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ:
کازو مختصر به یو مثال در کما چې تعلیم یو محکمه ده، په دې کې صوبایي حکومت یو اجازه ورکړه یا یو منظوري ورکړه چې په یو تحصیل، په یو تاپا، په یو یونین کونسل کې یا په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه. نو په دې کې چې کم لوکل خلک دی، هلته کم خلک دی، هغه ته دا محسوسه شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفه طریقه سره نه لګي، چې کم ټیکه دار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي. نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري، دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی. هغه قانوني هتیار یو پن دې په لاس کې راواخلي، په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو، په دې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل. قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن سره
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
په مشال انلاین خبرونه کې زه ساسي کوربه بشیر ګواخم. په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي، چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین ګګیانې په هغو خلکو کې شامل دی چې د دې کمیشن لارې له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لارې ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي. هغه په زور د غیب شو کسانو د موندلو لپاره د غوی د کورنیو په کیسونو کې وکالت کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي، خو ګګیانې ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي.
داسې کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زورور سړي ته ملاویږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري دپاره یو وسیله وه چې د دې په ذریعه باندې به هغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه به هغې باندې قانون ممانعت نه دیخي نو هغې ته اکسس و. لکه خلک یو ناخبر هم دي، اویرنس نشته، په کار ګورنمنټ نه ده چې یو قانون روبس چې د هغې بابت کې په ټی وی، په ریډیو، په پرنټ میډیا، الکترانیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر روډونو باندې بینر یې داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي.
اردوونکو کومه سرکاري اداره درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی، هلته ورتللی شئ. که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شئ. په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پتا، پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدې شي. او ها همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي پړه مشال آنلاین خبرونه پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله اوسئ.
او اوس هم پر تعلیمی حلو زلو جوړ رازو روخانه مستقبل پروگرام ته دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولای شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولای شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو یو تن د ځان په اړه وویل:
زمانو مصیبت الله ده د منګورې سات سیزن کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم، د اکنامکس چې په انګلیش کې وایي.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي:
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې الته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ادمنستریشن کې په 2009 کې. بیا الته هغه حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږ کلاسز څنګه تل متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې را بل څه اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې تر غلی وو، نو دا هغه په ذریعہ باندې ما د یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشن سکوبا یونیورسيټي ته جمع کړو او دا هغه نه بعد بیا دلته راغلی. نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نو موري ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی د دې په ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروگرام گلوبل 30 او تویل شي دا خاص کر په انګلیش ژبه کې دی. خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیش ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډیر اساني چې رچال انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي چې نو دا خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار کې دا غي په ویب سټ موجود دی. نو ډیر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نه په اسکایپ باندې دا غي خپل انټرویو یا غاړه کې خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښي په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بي اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړې وای. د یونیورسيټي ذهن طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي، خو ځنې شرایط لکه د انګريزي ژبه ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پز دل تر اتلې شي. ما خو چون ګل ته سوال ستاسو کړو پای کې مت یو وکاله ایستي نو هغه په دې باندې مات خو دا اساني و چې را دغه غینا کریډټس هغه مت ترانسفر کړو پاکستان نه په طریقې کاري داسې مومن دي چې را دولسم نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولای شي. د دې خدای سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو په اول کال ټول په سکالرشپ ور کوي. بیا ورپسې کالونه چې نه واغې کې بیا دلته یې نستې کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه گریڈنگ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورته سکالرشپ دوه پسې کال ملوي.
صفغت الله نه مپختلی چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یو څه فرق محسوس کړي.
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بستا سونه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کی د قانون باندې ډیر بلدار بیا تا دا احساس تر کوي چیرته ته خپل دا کار وکړي دستا ضرورت ته خپل را روان ژوند د پر ازاړي فهم دی هلته خو بس داسې چیرې موږ نور خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زبه په کیم ځم هلته دونه احساس سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي
پیغام هوتا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې موږ ځونو هلته بیا محنت کوو دا غې نه خبره ده چېرې که د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلې هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چېرې د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه خپل نظام به موږ کې خپل باندې خلکو له بکار دی چې دا کم محنت چې موږ بهر کوو چې هغه خپل ملک کې هم کوو
صفغۃ اللہ وائی پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر محنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خلو بلند دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ورې چې پکې داونه په جاپان کې د اعلی وړیا ستکړو حال درکو د هواد ذهن واستکونکو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ لاله په اسانه لټول کې دی شي په دې اړه به جاپان ته د تللو پښتنو ځوانانو خبرې ووره د مشال ریډیو تر څنګ سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولای شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمی ادارو کې داخليدل او تعلیم ترلاسه کولای شي د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل
ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سواد نه کول د زموږ سکولو د لسم کې بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نه وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سواد کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړه هغه کې ما اډمیشن وشو زره
نو مولې وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم تر لاسه کولو ډېری خې موقعشته
په جاپان کې اوازې دا یونیورسيټي نه ده په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګان دي هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او هغه کې دا پرو هغه شروع شوه دی ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان ایباراکی او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورتونټي چې کم دنو دا مزه یې کوي وخت اسې هله کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخاتر لاس کړی شي که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی
ټول ته دا ویم چې یاره تاسو اپلای کول اول د سکالرشپ لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته ملاو نه شنو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه دغه چې دلته کې ډیر ګران ګران دی او افورد کولای شي زیات ګران دی د هاستل چې دی دوی موږ لا هاستل کې اوسېګو کمره دوی راکړي دا او دوی ته موږ خپل پیمنت کوو خو موږ ته سکالرشپ هم ملاو شي
نو موړې وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر اسان دي
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې نه ځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان کوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته مونږ ته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه د فوټ کوله په خپل نشو ادونه واسه نه راسي او پلیز که تاسو مونږ لا کاندي سکالرشپ راکړئ ډیر مهرباني مونږ تاسو ته ډیر شکر گزار یو
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لږ فرق دی چې ال کې چې زمون کومون زم ما ټول مرګري ستونه چې کومون هم په ال کې راځي نه غولې یا دول په کوم څه په ځان پاس کوو دل کې چې د جاپان تر اغلم نه تل کې ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په هیڅ کوم مقصد ته نه شي دا رټي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې معنی هم ډیر وسته یو مونږ پوي غنو چې دا سوي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی رټي مټي مال غوي په دې معنی زم پوي کې او ځان کوم دی نو مقصد ته وتی ته ورسوي
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل جی دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په افټر کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خو له کاوله کې په تکلیف چی جاپانی لینګویج به ځکول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خړی شي دی او وز دې کسانې دي چې را وی واپس لن غواړي نو هغه هم پلی شي او پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته ملاو شي که جاب ورته ملاو نشي ځان خپل څه بزنس کولاو کی یا هغه هم پاتې کېدل شي بالکل جی او شته دی
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1 2 1 2 1 2 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
شکل د پکتیا ډاګونه ګل شیرازا سپرلې چې زمونږ کلی کې ماتل شیرازا شکل د پکتیا ډاګونه ګل شیرازا سپرلې چې زمونږ کلی کې ماتل شیرازا سپرلې چې زمونږ کلی کې ماتل شیرازا دش می ورزش پی دی اوس مراز خطر دی دش می ورزش پی دی اوس مراز خطر دی گل نچه پتور غرو بدل شیرازا گل نچه پتور غرو بدل شیرازا چکل د پکتیا ډا ګن گل شیرازا سپرلې چې زمون کلی کې ماتل شیرازا کیږي ساړ دې خفا د هر چا زړه دې اوس مکیږي ساړ دې خفا د هر چا زړه دې چې یو ځای کې بابري بل ځای سنبل شي رازا چې یو ځای کې بابري بل ځای سنبل شي رازا چې کله د پکتیا ډاګونه ګل شي رازا پرلې چې زمونږ کلی کې ماتل شي رازا پے خبر کے دسرو گلو منظر کے اسے گپے خبر کے دسرو گلو منظر کے چپلے را روان د کابل شیرازا چپلے را روان د کابل شیرازا چکل د پکتیا ڈاگن بل شیرازا پرلے چزموں دل کی ماتل شیرازا